سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم پیل په خبرونو کوو ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د مخدر موادو لګښت د مصنوعي نشه یي موادو او د طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد مبارزې ادارې خپل تازه راپور کې چنن خبر شو ویلي کڅه په افغانستان کې د مخدر موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدر موادو تر اغیز لاندې دی خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتې دو پال کې دي په څیړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د 400 د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تریاکو نولس ده په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میتا میفیتامین یا شیشې لګښت هم 5% ته رسیږي د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سره د ځواکونو په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي ځواکونه یې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون ویلي د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي خو د پوینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي خو معلومه نه ده چې څه وخت به تاجکستان ته وسپاري د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوه ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په مهال 145 مشکوک وسلوال وژلي ښاغلي بوکتی نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 19 امنیتي سرتیری او 13 ولسي وګړي وژل شوي د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه مستونګ ګوادر او نورو سیمو کې له حمله وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150,000 کسانو ونډه ورکړل شوې نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونو ته وویل په نوي کال کې به راجید څه باندې 2,600,000 افغانۍ فیس ورکوي دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی ثاقب زیاته کړه سعودي عربستان ته د افغان اجانو د لیږد لپاره مخکې له مخکې له آریانا او کامیر هوایي شرکتو سره تړونونه لاسلیک شوي او د ایران د پارلمان رئیس نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپای پاسداران تروریستي ډله اعلان کړي محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپا تروریستي ډله بولي خپل پوځونه تراګردي په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې سپای پاسداران انقلاب د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خراخلست د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنز د ترانزیتی لارو د بندیدو لکبل اندیښنه خودلې ده په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګری فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورن کرخي پوګدو کې له ترانزیتي لارو سوداګری عمل اندریدل چې لکبله د صادراتو د کمیدو سو کوده او د بیکاری د زیاتیدو په نتیجه کې د پاکستان کمزورې اقتصاد نور هم خراب شوی دی نو موري په دې لیک کې چې پرون په انګلیسي ژبه دان رسپانه او د خغلی اسلام پر خپل ایکس پنه خپور شوې لیدي چې د ترانزیتي لارو له بندیدو وروسته د خیبر پختونخوا په اوایدو کې 350 سلنه کموالی راغلی دی خغلی اسلام د زیربنای پرمختګ د مالیو پراټولولو کې د پاتریاتلو لکبله د خیبر پختونخوا د 80 سلنه اقتصادي سقوط یادونه هم کړي چې الاتې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندیدل بلل شوې دي هغه د خیبر پختونخوا د اوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی خي هم له خپل لیک سره زمیمه کړي او له فدرالي حکومت څخه غوښتي دي چې د اړوندو خونو په ګډون یو لوی غونډه راوبولي چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندیدو اغیز وڅیړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي د ډیورن کرخې پوګدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ لږ جګړې وروسته د پاکستانی چارواکو لخوا بندې شوې خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویلي چې کله لارې خلاصې شي نو پاکستان به یې بیا په دې پلمه او هغه پلمه باندې کړی کابل استدلال کوي چې له ضمانت پرته به د لارې خلاصي نکړي او افغان سوداګرو ته ویل دي چې بدیل لارې ولټوي که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه خو د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ ونه شو او د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې هم تر سره نشوي. په نننۍ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو زیانونه دواړو لورو ته څه دي. پر خیبر پښتونخوا ایالت او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو پر اوسیدونکو د دې لارو د بندېدو اغیزې ولې تر نورو ډیرې دي؟ آیا پاکستان چې په تیرو څلورو کلونو کې څو ځلې دا لارې بندې کړي دا ضمانت ورکوي او ورکولی شي چې سوداګري به له سیاسي مخالفتونو جلا ساتي؟ نورې پوښتنې به هم وړاندې شي په دې خپرونه کې به بحث پرې وکړو. د خپرونې میلمنو سره به په همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د موږ د نن ورځې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو متخصص تاج محمد تلاش او د سرحد د سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین. خبرې له ښاغلی حسین سره پیلوو. ښاغلی حسین، د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د والی د سلاکار مزمل اسلم د لیک ځینې برخې، هغه مهمې برخې چې تاسو ته مهمې ښکاره شوې، لطفا په هغو باندې رڼا واچوئ چې په کوم دلیل. البته تاسو په راپور کې د دې لیک جزئیات واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل، خو ستاسو له نظره ولې په کومو دلایلو دوی دغه اقتصادي شننه کړې یا په خپل لیک کې د اسلام آباد چارواکو ته، د فدرال حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته د خیبر پختونخوا اقتصاد په دې رقم سره وړاندې نشي تلای او باید پاملرنه ورته وکړي؟ هغه مهمې برخې راته تحلیل کړئ لطفا په لنډو کې، چې بیا وروسته نورې پوښتنې کوو.
مننه، خوشاله اوسئ. استاد محترم ته او نور دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د مزمل چې کوم لاسلیک وویلو، هغه وخت زه په پروګرام کې موجود نه وم، خو بهرحال زه ته خبر یم چې د صوبې د حکومت مسؤول دی د اقتصاد برخې، فاینانس ګروپ. هغه بالکل دغسې یو وخت مخکې چې کوم مرکزي حکومت ته خبرداري ورکړې او چې کوم ستونزې وخت په وخت باندې په خیبر پښتونخوا کې را پېښې شوې دي، نو چونکې دې مسول ده دی دی او دته دا ډېر نږدې نښکاریږي او کوی لري په دې باندې، ساړې کې د خیبر پښتونخوا صنعت په اړه چې کوم، مطلب دلته کوم صنعت وو، د هغې د سرای راست زیات چې کوم تاسو هغه افغانستان او منځنۍ آسیا سره د فیروشاتو په بخش کې، او سره چې کوم دغسې نو د خیبر پښتونخوا چې کوم تاجران یو تعداد خلک کدا مونږ وشمیرو د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې، بیا په دې کې دا سي د پېښور او د غسي میداني سیمو کې چې کوم څومره خارونه دي، نو دا خلک هم زیات د تیرو د یو ډېری اوږدې زمانې راسي د افغانستان د کابل د پېښور په تجارت کې دوی پوښتي، کاغذ د زراعت په بخش کې دي که نور په بخش کې دي. دغه ټول معلوماتونه چې کله صوبایي حکومت راغستې دي او هغوی ته ښکاره شوي دي، نو په دې کې د زراعت په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، تر جوالي په برخه کې او د تاجر په برخه کې چې کم کم نقصانات دغه وخت پورې چې کله صوبایي حکومت مرکز ته خبرداري ورکړی دی، نو هم هغوی خپل حساب وړاندې کړی دی وته، او اوس دا غین په وخت ډیر زیات نور موته مطلب کې کې هم هغه خپل د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپل اندېښنه چې کوم نه مرکز ته ور کړی چې سو پورې د لارې دوام لري، نو دلته به اقتصادي مشکلات ډیر زیات.
حسین صاحب، د دغه تاوان چې خیبر پښتونخوا ته پېښ شوی، د دې د سی یو لوی اندازه چې مثلا څومره میلیون، څومره بلیون، میلیارډ روپۍ کېږي یا ډالر کېږي، دا معلوم شوی؟
دا تاوان به الله دغه سي معلوم شي که دا د حکومت شوی وي، چونکې دا د ولس دی. نو دا چې څونه په میډیا کې راځي، زه هغې سره چیرې متفق کېږم نه، زه زمینی حقایق ته ګورم. په تورخی کې څومره جوالیان وو چې هغه نن بېروزګاره ناست دي، څومره تعداد کې ټرانسپورټران دي چې نن بېروزګاره ناست دي، څومره تعداد کې تجاران دي چې هر تجار سره په دې بش کې که هغه د تورخم کلیرنس ایجنٹ وو هغه سره لس نفرو کار کولو، که یو تجار وو هغه سره لس نه پنځلس شل نفرو پورې کار کوو. نو دغه اعداد و شمار طرف ته ما اکثر وخت په میډیا په لارې زه ویم چې د اعداد و شمار زما شخصي نظر زه خو د زمینی حقایق ته ګورم چې خلک بے روزګار دي، او دا اعداد و شمار داسې نه دی چې د ورځې په حساب کې په اوله ورځو کې چې دا سرحد بند شو نو ما خپله یو اندازتن دوی ته ویلي وو په پاکستانی روپو کې د یو عرب نواله تر د پاسه یو عرب روپو پورې د ورځې نقصان د دې غاړو د تجارانو د ترانسپورټرانو د دې صنعتکارانو کېدو، خو اوس هغه نقصان څو چنده زیات شوی دی.
په کومو دلایلو ولې زیات شوی دی؟
زیات شوی په دې دی چې په سرحداتو باندې مال ودرېدو، دا مال نه دی، دا سرمایې دي د دې تاجرانو روپۍ دي. پورے غاڑا پا سر افغانستان غاڑے دا جکم پاکستانی تاجرانو واردات کولو دا غی اغا پیسے التا ونخطی، دا افغان تاجر پیسے پا دیس وکی ونخطی، او دا مکمل بند پاتے شوی. نو حلت دا دے چکل پا تجارت کی استا پا حساب پا سرکل نووزی او اغا چرخن نکی گی خواہ اغا تاوان حسو چند نزیادی گی بیا
سمدہ. تاسو سره یو اټکل شته، تاسو که څه هم ویلي چې د نمبر او اعدادو ارقام نه ګوري، تاسو ویل چې دا باید حکومت اعلان وکړي چې د څومره تاوان شوی په دغه د 15 کال اکتوبر میاشتې نه چې دا لارې ترانزیتي لارې بندې شوې دي، تاسو یو اټکل لرئ د یو اقتصاد پوه په توګه چې څومره تاوان به شوی وي د خیبر پښتونخوا د ایالت نه د پاکستان د حکومت په مجموع کې؟
سرحد بند دے پدے کے ڈیر اموال اموال دی چکل قانون دا دے چکل دا ایکسپورٹ د پارا کاغذ افغانستان نه کیږي یا پاکستان نه کیږي او اسناد د ایکسپورټ جوړ شي نو هغه مال یا ته په داخلي کې نشي کولای. اوس هم په سرحداتو کې د تجارانو مالونه پراته دي او هغه تر ډیر حد پورې خراب شوي دي. نو دغه د پیسو اعداد و شمار چې ما کم تاسو ته وویل چې دغه که یو عرب یا څه د پاسه یو عرب روپۍ وو، دا په هغه سند کې وو چې دا روزمره مجموعي تجارت په موږ راغونډ کړو، موږ یې دغه اندازه اخیسته. اوس خو په هغه کې ډېر اموال د منځه لاړه، د خلکو سرمایه وخوړل شو او هیڅ دې فای هم څه انتظام اوس پورې د پاکستان د حکومت د خوانه د ای پی آر د خوانه د دې څه غم و نه خوړلی شو چې دا اسناد کینسل کی ملتوی کی، دا اموال چې کم امکان لري چې بیرته فابریکو ته لاړ شي، کم چې د زراعت پورې مربوط اموال وو هغه خو په اوله میاشت کې که څه خراب شو هغه خراب شو، خلک په ضرر کې شو او یا خلکو راوګرځول پنیمه به خرڅ کړل یا د روپۍ شیزي په څلور نه خرڅ. خو دا نور چې کم خوش کم وال پراته دي خو تر ننه پورې پراته دي، نو دا غي تاوان چې څونه وخت تیریږي دا تاوان او دا ضرر زیاتی.
دا تاوان اکثرا د پښتنو سیمو ته رسیږي، مثلا له ایران سره چې کوم سرحد دی هلته تجارت راکړه ورکړه شته، همدارس له هند سره راته وایست حسین صاحب چې راکړه ورکړه شته او که بنده ده
د سشي راکړه ورکړه صاحب
تجارتي راکړه ورکړه تاګ را تاګ دی مالونو دا شته له هند سره؟
نه، د هند سره هم بند ده، هند سره هم مخکې نه بند شوی و. هند ته یوازې نه ترانزیتي اموال روانو چې کوم د افغانستان او د منځنۍ اسیا ترانزیت پو، نو هغه به د پاکستان د لارې د واګا سرحد باندې هند ته تلو. اغه ترانزیت کوله د پاکستان او د هند سرحد خو د ډیر وخت نه تړل شوی دی د واردات او صادرات په بخش کې. دې خوا کوم دا بل حقایق وګورو، نو د پښتنو چې دا کومه سیمه ده تر سپین بولدک او چمن پورې چې کوم د پښتنو دې غاړه او په افغانستان کې چې کوم خلک په دې تجارت کې بوختي، معلومه خبره ده چې دا د غوی د کور تجارت ته په کور کې کوي کنه. د دې په بدل کې بیا که موږ دغه ګورو، نو د ایران نه چې کم دی د چاغي نه ونیسا تر تفتانه پورې اخوا د ایران سره د پاکستان تجارت فعال دی او روان. یواز دغه سیمې چې کمی دي نو په دې کې مشکلات دي او په دې کې ملیونونو خلک په ضرر کې شو.
مننه له تاسو نه. تلاش صاحب تاسو ته هم خراغلاست وایم. د طالبانو حکومت اوس دا خبره کلکه کړې ده چې وایي ترغو پوری چې یو کلک امنیتی تضمین د نورو منځګړو په وساتت د پاکستان حکومت ورنکړي ترغو پوری به ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي، په دې خاطر چې وایي څو ځلې دا لارې خلاصې شوې او بیرته یې بندې کړې. په جزئي خبره به د پاکستان حکومت دا لارې بیرته بندولې. تاسو څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې یا په څومره وخت کې د دې لارو د بیا پرانیستو امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو ته کل صاحب دروند میلمته.
وعلیکم السلام.
د پاکستان څخه لمشتره تاسو خبرونه کړه او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تکل صاحب، مخکله د چې د دروازو په احتمالي خلاصون باسوکو یو لاندې تفسیره کې اجازه راکړي، زه د خیبر پښتونخوا لا وزیرستان تر بوزدک او چمن او چترال او کوټه پورې یو لاند باس اقتصادي لرم.
لاند تفسیره وکړي مېرمنې. بالکل مېرمنې، خو ډېر لاند لطفا چې بیا سوالونه نور هم شته. مېرمنې وکړي استاد.
دقیقا ګوري، دا د ډیورن فرضي کرښه اخوا که موږ تاسو وګورو د په اقتصادي لحاظ باندې یو سکتور محلي یا انوي یا ډیر ابتدایي رشد کړای دا کوم سکتور ده؟ هغه زراعت ده. نور د ډیورن کرښه ای غاړي دا سیمه هیڅ نو انکشافي اقتصاد نه لري. ستاندارد پانتون شته؟ نه. ستاندارد سړک رینوي ترانزیت شته؟ نه. ستاندارد تونل یا هوایی ریل شته؟ نه. ستاندارد هسپتال شفاخانه یا څه موجوده ده؟ نه. میکانیزمه زراعت موجود ده؟ نه. انکشافی واقعی پروژې په دې سیمه کې تطبیق شوی د اویاو کالو را په دې خوا په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي انکشاف، اقتصادي خوځون، اقتصادي برنامه او اقتصادي پلانونه نه دي قصدن تطبیق شوی، په دې خاطر چې د دوی سره متاسفانه سیاسي او نظامی چلند نسبت وو اقتصادي چلند ته کېدای.
مهرباني وکړئ دا سوال ته که ځواب وایست، موږ ستاسو تبصره واخیسته. استاد مهرباني وکړئ تلاش سه.
شو اوس که احتمالي باسو کو، زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی ده او د نړیوالو انتقادونه هم په زیات سوي دي، خصوصا ام اي اف، ورلد بانک، اسلامي بانکونو، ترکیه، په دې باندې انتقادونه زیات سوي دي چې عام لارې تاسو لمړی ګام پورته کوي ومتړلی او د کلونو را په دې خوا د ډمپینګ اقتصادي سیاست نه استفاده کوي. په دې معنی چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو موده او وخت را ورسیږي، الته یو خو تخنیکی مشکلات را منځته کیږي، د وازی او د پاسپورت او د سکنو د بایومتریکو د موټر او د ناو د موټر چې دا تخنیکی او حقوقي موارد دي، د دې ترڅنګ چې افغانان د دې تجارت او لارې نه متاسفانه لری کوي او دا دوه کرښه دواړو طرفو قومونو ولسونو مسلمانو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړوي، هغه ګمرکی تعرفې دي. دوی ګمرکی تعرفې لوړوي او د ولوړې دا سره خصوصي سکتور ام د ډیورن له دی غاړنه ام د ډیورن له غاړنه خدمات نشي کولای. که خدمات هم کوي په بازارونو کې هغه بیا ډیره لوړه تمامېږي. کله چې په بازارونو کې د قیمت د جنس لوړ تمام سو، دلته توان دی خرید را کمیږي
په دې باندې تلاش خبرې کوو
یانو د خپل یو اقتصادي فقر
په د عمومي اقتصادي وضعیت باندې د خوته او هغه خوته د جوران په دوړو باندې خبرې کوو اوس چون له هغه سره خغلی حسین سره مو پام دې موضوع باندې خبرې کولې چې د پام دې موضوع کې پاتې شو فکر کوي تصور کوي یو نیټه یو فرضی نیټه ټاکلی شي چې څه وخت به افغانستان ډالر پرانیزي د سی او تصور شته
bale بدون د پرانستانو نه ټاکل صاحب موش بللار به حل نه لرو او دا زیانونه حکومتونو ته نه بلکې ولسونو ته رسیږي ولسونه هیڅ وخت نه غواړي چې د دسیو حکومتونو تر شا بیا ودرېږي او فاصله رامنځته کیږي نو د ولسونو قوي او قاطع غوښتنه دا ده چې د لارې باید سیاسي او استخباراتي او نظامی ګټه ترې پورته نشي بلکې د آدم سمیت د سیاستو د اقتصادي سیاستونو پر بنسټ باید او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې باید اقتصادي تعاملات وسی هغه څه دي ا دا وایي چې بوتونه د ژوند معیشت اوریځي وړه او وړي چې د انسان د ژوند اساسي توکي دي دا باید د کورې هر نقطې ته کتور پوسټ وي که سپین پوسټ وي که کافر وي که مسلمان وي ورور سيږي او په دې کې باید محدودیت او مرز معلوم نوي اما د قوي او منظم اصول او د طرز عمل په اساس په دې معنی چې قاچا سلا او داسې نور سوې استفاده باید ونسي نو ملي اقتصاد او بین المللي اقتصاد دا وایي چې موږ مرز او سرحد په اقتصاد کې نه پیژنو بلکې د هغو خلکو ژوند موږ ته مهم ده چاغه په دې خاکی کوره کې ژوند کوي او د ژوند معیشت ته ضرورت لري
د پاکستان د حکومت چارواکو البته به هم زیادونه کوم چې د اقتصادي برخه کارپوهاني او د اقتصادي برخه د سکتور کارکونکو له دوی نه ماده خبره نه دا اوریدلې مګر د سیاسي برخه د دوی د دفاع وزارت د پاوز او سیاسي خارجه وزارت دوی پرلپسې دا خبره کوي چې لار د امنیتي اندېښنو لکبله بندوي دوی وایي چې د جوران لکرخنه وسلوال افغانستان ته او البته موږ نه غواړو چې په سیاسي اړخونو باندې په دې خبرونه کې بحث وکړو ځکه موږ اوس زموږ بحث متمرکز دی په اقتصادي برخه باندې مګر د پاکستان اکثره رسنۍ دا وایي چې افغانستان وسلاره بند کړی ده ځکه چې عملاً د افغانستان حکومت اعلان کړی ترغو پورې چې یو معتبر تضمین ورنکړل شي د پاکستان لخوا دوی به د لارې خلاصې نکړي نو اوس پر رسنیو کې هلته داسې ویل کیږي عملا خبره څه ده د پاکستان لخوا هم د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره غوښتنه شوې د افغانستان په افغانستان کې چارواکو ته
تکل صاحب مخکې له دې چې د بحث ترای سم البته سیاسي القیته مجبورې چې ورګټ شو ولې دا موضوع بیا د پاکستان داسې یو انګیرنه کوي چې دا پر بیا افغانستان حکومت باندې ورچوي ګوري کله چې موږ تاسو ویایو چې سپین بولدا غلام خان او تورخم درې غټي او مهمه ترانزیتي دروازې دي چې د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې او په فرضي کرښه باندې پرتې دي نو دا باید په استخباراتو په نورو نظامی مسایلو پورې ونه تړل سی ولې د اقتصاد اصول او طرز عملونه ټول واضح او معلوم دي په څه معنا د خصوصي سکتور یو لارې ده هغه بار د په کینو باندې یا په مارټو باندې او نور هیڅ شی په کې نه لیدل کیږي د یو سکانته ختیریږي بل سکانته ورځي دی غنه هم تیریږي موټوان بایومټریک شوی دا اسناد پاک دي بازار ته ځید په بازار کې خپل اجناس هیغه چاته ارزه کوي چې ضرورت ورته لري برعکس د پاکستان نه هم همداسې عمل افغانستان ته نو په دې کې قاچ د نورو مسایلو د سیاسي او استخباراتي مسایلو گنجائش او ګډون کوم ځای کې جای لري زه په دې باندې نه پیژم د دې لپاره یو کمیسون ټاکل شوی یو کمیټه ټاکل شوې ده منظم میکانیزم ورته موجود لري او نړیوال اصول هم ورته موجود دي نو دا چې لدینه یو نظامی یا استخباراتی بانه ترې جوړیږي، آیا دا به د دې ولسونو په ګټه وي؟ هیڅ کله. آیا د دې بندول به د دې ولسونو په زیان باندې نه وي؟ قاطعاً په زیان باندې، د میلیونونو ډالر نقص کوي. آیا خصوصي سکتورونه نه فلجوي؟ واقعا فلجوي. آیا صنعت او تصدی اقتصاد ته پراخ زیانونه نه اړوي؟ واقعا اړوي. نو دا بیا ولې استخباراتي او سیاسي او نظامي سي؟
مننه.
زما سوال دغه ده، که حسین صاحب هی خواته په دې مواردو باندې معلومات لري، موږ سره دې شریک او دې خواته د خصوصي سکتور استازو په څو ځله د اسلامي امارت د چارواکو سره کتلی دي او ورته ویلي دي چې موږ هر ورځ د خصوصي سکتور له اړخه حدود نیم میلیون ډالر تاوان کوو.
دا به دا اوس له حسین صاحب نه پوښتنه وکړو. شاید حسین صاحب دا مسله چې ښاغلی تلاش یاده کړه، دا هلته په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سوداګرو تاجرانو، که د میوې سوداګر دي او که د ترکارۍ سوداګر دي، که د نورو برخو سوداګر دي، هلته دوی د پاکستان له حکومت سره، له چارواکو سره، هغو خلکو سره چې پریکړې کوي، تصمیمونه نیسي، له هغو سره شریکه کړې ده چې د دروازو کې عادلانه، لکه یو ټرک چې ځي یو ټرک به هم راځي، که په پسرلی کې ستا ټرک راځي په پسرلی کې به زما ټرک هم راځي، که په دوبی کې ستا ټرک راځي په دوبی کې به مثلا لس ټرک ستا راځي نو لس به زما هم درځي. داسې یوه مسله باندې پاکستانی سوداګرو د پاکستان له حکومت سره، له فدرال حکومت سره خبرې کړې، کله دا مسله هلته راپورته شوې ده؟
او استاد محترم غونډه خبرې ما واورېدې. دغه موضوع چې دا مونږ نه غواړو چې مونږ د سیاسي اړخ ته وباسو، بلې چې دا سیاسي شنون کې بیا په دې خپل نازک مسلو باندې ډېر ښه پوهېږي. د تجارت په بخش باندې د اولې ورځې نه چې کله نه سرحد بند شوی دی تر ننه پورې د پاکستان هر یو اوتاق، بالخصوص زمونږ د سرحد پښتونخوا اوتاق، مشترکه اوتاق، او هغه تاجر تنظیمونه چې دلته ورته ایسوسیشن مونږ وایو، هغوی وخت په وخت تللي دي خپل مرکزي حکومت ته، مونږ خپله تللي یو، مونږ هغوی نه خواست کړی دی چې د لارې د خلاصي شي، دې کې زموږ نقصان ډېر دی، او یو حد پورې په دې کې ډېرې پریس کانفرنس هم د زراعت د بخش نه شوې.
حسین صاحب، دا له دا وروستۍ جګړې نه، د اکتوبر له جګړې نه وروسته، که مخکې هم د لارو د بندېدو مسله خو ډېره زړه ده، یعنی لږ تر لږه څلور کاله خو سابقه لري، دا د اوس چې په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشوه، له دې وروسته سوداګر ورغلل له چارواکو سره خبرې وکړې، که مخکې هم وو؟ خبرې وکي نو مونږ به پوه شو چې
ما دا عرض وکړ تاسو ته چې لکه د مخکې جمهوري حکومت په وخت کې او بیا د هغې نه په خصوص د موجود حکومت د 2021 د اګست د میاشتې نه وروسته
له شاهد حسین زمونږ میلمه سره زمونږ اړیکه پرې شوله، خو تر اوسه پورې ښاغلی تلاش راسره دی. مخکې له دې چې له تلاش صاحب سره خبرې وکړو، یو میلمه راخلو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. احمدي صاحب، ستړی مشي، زمونږ دایمي همکار، مهرباني وکړئ.
تکار ته وګورې نه ملکو ده شریدا چې خبره مو ته چې په ګرکو په پاکستان او افغانستان هم چې په ګرکو لکه دا سړی په تاسو سره کې تقریبا دوه ګزینې کارولې، تقریبا وګورې چې ته دا ملکي وګورې نه دوستي کوله، نو په ټول کې چې ګور نظامیان ته چې خبر خو ته د منې کوله چا په اصطلاح باندې اوس قاچاق شامل موږ چې کېدل یو بدبخت وایو چې یو تعداد بدبخت خلکو دغه چیزونه موږ کابل کې وایو احمد تکل صاحب کابل کې وایو وخت کې نو د چې غټ ټکونه به راتله تقریبا دغه پاتې چیزونه به ډکېده ته په پاکستان ته تلل د چې په هر کې پښتونخوا نه به خلک راتله هغه به وړل یعنی موږ د چې خلک وو اکاډمي خلک نه وو زیاتره خلکو به د چې قاچاقي ورکو دا د رباني وخت کې نو بیا به دا تلل د چې خو بیا به یستل یعنې چې پروژه جاتو د موټرو دانه چې خدای وکړي تکل صاحب